دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د عقرب د میاشتې اتمه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې دیرشمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
زلمی خلیلزاد پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو غږېدلی دی. افغانستان د نړۍ شپږم هیواد دی چې د خبریالانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. د عراق د کربلا په ښار کې وسلوالو 18 لاریون کوونکي وژلي دي، او په پام کې ده چې د هند حکومت د پنجشنبې پوره د جموع او کشمیر ایالت په دوو جلا فدرالي سیمو وویشي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. افغان مدني فعالان وایي سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره له جمهوریت پرته بله هیڅ لار نشته.
دا د افغانستان د لکونو میلیونونو انسانانو د سرونو په نظرانه کولو موږ دغه جمهوري نظام لرو.
اوس د کندوز په ټولو کلیوالو سیمو کې نجونې له شپږم ټولګۍ پرته پورته د زده کړو لپاره هم ښوونځیو ته ځي.
د مرمو باران به او موږ به له کور نه وتلو تللو به زده کړو ته، یعنی دا زما خپله مینه او شوق علاقه وه چې ما له زده کړو سره لرله.
او د امریکا جمهور رئیس وایي په سوریه کې د تیلو ذخیرې ورته لومړیتوب لري. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او شکیب دوست تستو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پاوز له مشر قمر جاوید باجوه سره کتلې دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامې په ترڅ کې خبر ورکړی چې خلیلزاد او پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې سوله د سیمې له امنیت او اقتصاد سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت هم یوه اعلامیه خپره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات د پاکستان او سیمې په ګټه ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو راپور ښیي چې د جمهوري ریاست نوماند محمد اشرف غنی په ټاکنیز کمپاین کې تر ټولو زیاتې او غلام فاروق نجابي تر ټولو کمې پیسې مصرف کړي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تګلارې په اساس هر نوماند د ولسمشریزو ټاکنو لپاره په کمپاینونو کې د نږدې 422 میلیونو افغانیو د مصرفولو حق درلود. په راپور کې راغلی چې محمد اشرف غنی په خپلو کمپاینونو کې څه باندې 201 میلیونه افغانۍ لګولې دي او 200,000 افغانۍ مالی مرسته ورسره شوې. عبدالله عبدالله نږدې 1.2 میلیونه افغانۍ لګولې او څه باندې 1.2 میلیونه افغانۍ مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالرحمن ننګ نن په یو خبری کنفرانس کې وویل
موږ بیګا رسمن یو رسمي ایمیل موږ درملو کمپنۍ ته استولای وو او هغې نه توضیحات غوښتي وو چې د تاخیر د تصفیه د درملو د کمپنۍ د سیستم نه علتونه باید موږ ته واضح کړي.
د ټاکنو کمیسیون د راپور په اساس د ولسمشرۍ لپاره ځینو نوماندانو تر اوسه د پیسو د مصرف راپور نه دی ورکړی.
د کونړ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سیمه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده. تېر یکشنبه د افغان او پاکستانی نظامیانو ترمنځ د صفري نقطې پر سر جګړه ونښته چې په وقفهیي توګه دوه ورځې دوام وکړ. د کونړ د ولی ویان عبدالغني مصمم امریکا غږ ته ویلي چې د سه شنبه راهیسې په سیمه کې کراري ده. د چارواکو په وینا د افغانستان او پاکستاني پوځیانو مجلس کړی خو د هغوی د خبرو جزئیات په ډاګه شوي نه دي. د نړۍ ولسوال ګلزمان امریکا غږ ته ویلي چې د جنگ له ویرې په څلورو ورځو کې شاوخوا 1500 کورنۍ امنو سیمو ته پناه وړې ده.
د خبریالانو د ساتنې کمیټې یا سی پی جی وی افغانستان په 2019 کال کې د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې د خبریالانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. د دې کمیټې په لست کې سومالیا لومړی، سوریه دوم او عراق دریم ځای لري. په راپور کې راغلي سیاسي بې ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژلو په تور د قضیو د څیړلو لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه دلایل دی چې له کبله یې قضیې نه څیړل کیږي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې یا نای اجرای رئیس مجیب خلواتگر بیا وایي چې په تیرو 10 کلونو کې د خبریالانو د 110 موردونو مورد وژنو له ډلې یوازې 15% څېړل شوي دي. راپور کې ترهګر او وسله والې ډلې د خبریالانو په وړاندې تر ټولو ستر خطر یاد شوی دی.
د عراق له کربلا ښار څخه متناقض رپورټونه راځي چیرې چې عیني شاهدان وایي وسلوالو کسانو د سهشنبې په ماښام پر لاریون کوونکو ډزې وکړې، 13 تنې ووژل او سلګونه کسان یې ټپیان کړل. ځینې عیني شاهدان وایي چې وسلوال د عراق امنیتي مامورینو چې ماسکونه اغوستي وو. په یو راپور کې د ټپیانو شمیر 815 تنه ښودل شوی دی. د کربلا ښاروال او په بغداد کې جګپوړي چارواکي د خلکو وژل کېدل نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواو څخه غوښتي چې تشدد بند کړي. محصلین او نور معترضان د فساد او حکومتي خدمتونو له امله پر چارواکو غوسه دي.
په پام کې ده چې د هند حکومت د پنجشنبې په ورځ د جموں او کشمیر ایالت په دوه جلا فدرالي سیمو وویشي. د نوې اداري جوړښت له مخې جموں او کشمیر یوه سیمه او لادخ با بل سیمه ای. په جموں او کشمیر کې څه باندې 2 میلیونه او لادخ کې څه کم 300,000 خلک ژوند کوي. دواړه سیمې به مستقیما د هند مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي.
د امریکا ولسمشر وایي چې په سوریه کې د تیلو زیرمې ورته لومړیتوب لري. ډونالد ټرمپ وایي چې هغو سیمو ته عسکر لیږي چې د تیلو زیرمې پکې شته. حکومتي چارواکي وایي چې امریکا نه غواړي چې داعش د تیلو پر زیرمو کنټرول ولري، خو څېړونکي بیل نظر لري. د خبر تفصیل لشیر غورزنګ نواوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه پوره وضاحت ورکړی دی او وایي مونږ اوس یو څه عملي اقدامات پیلوو. په دیر الزور کې د خپل پوځي استحکام په اړه زیات تفصیل نه ورکوم. مونږ هلته د تیلو دا ساحې د دې لپاره نیسو چې د داعش د بیا ورتګ مخه ونیسو. ایران او روسیې د سیشن په ورځ د ترامپ دا اقدام وغانده او د واشنگتن دا اقدام غیر قانوني وباله. څیړونکي مختلف نظرونه لري. ځینې وایي چې د داعش جنګیالي تر 2 کاله مخکې پورې په تیلو متکي وو، خو ځینې ته د امریکایي شرکتونو فعالیت پکې ستونزمن ښکاري. په سوریه کې ډېر لاسونه دخیل دي. روسیا، کردان، سوریایي ځواکونه او حتی ایراني جنګیالي شته. څیړونکي فکر کوي د تیلو په ذخیرو کنټرول به لوی جنجال وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. په کالیفورنیا کې د اور د خاموشه کولو په لړ کې په دغه ایالت کې یوې سترې کمپنۍ د برېښنا جریان بند کړی دی. د پاسیفیک د ګازو او برېښنا شرکت د بادونو په مهال د لاینونو د شارتي د مخنیوي له ویرې د لږ تر لږه 1 میلیون کورونو او تجارتي ادارو برېښنا پرې کړ شوې ده. ولسونو له دې عمله شکایت کړی او سوداګرو ویلي چې میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. د اور لمبو 10,000 هکتاره ځمکې سوځولي او څه باندې 160 ودانۍ له منځه وړي دي. د کالیفورنیا والي د پاسیفیک په شرکت نیوکه کړې او ویلي دي چې ایالتي حکومت باید د برېښنا د پرې کېدو له امله خلکو او سوداګرو سره د مرستې په خاطر 15 اویا میلیونه ډالر مصرف کړي.
او په پای کې هم یو طبي خبر. د سل یا تبرکلوز د غیر فعال باکتریا د فعالیدو د مخنیوي ازمایښتي واکسین په سلو کې 50 ګټور ثابت شوی دی. دا کامیابی په جنوبي افریقا، کینیا او زامبیا هیوادونو کې په 3600 کسانو باندې له 3 کلن ازمایښتونو نه وروسته ترلاسه شوی ده. د دې واکسین د نتایجو رپورټ د اکتوبر 15 په هند کې د یو کانفرنس په ترڅ کې خپور او د نیو انګلند په طبي ژورنال کې ثبت شو. تبرکلوز هر کال د 1 میلیون انسانانو د مړینې سبب ګرځي. د نړۍ د نادرو هیوادونو یو په دریمه وګړي د تبرکلوز میکروب لري.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د رایو په چاڼول کې د ځنډ له امله د درملوک له شرکت څخه وضاحت غوښتی دی. د انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د درملوک شرکت لخوا د رایو په چاڼولو کې د ځنډ له امله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ځنډ به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو پر اعلانولو منفي اغیزه وکړي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی و چې د درملوک شرکت د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د رایو د چاڼولو په اړه خپل راپور د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ته وسپاري، خو لا هم دغه شرکت په دې کار بریالی شوی نه دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د رایو په چاڼولو کې د ځنډ له امله د درملوک له شرکت څخه وضاحت غوښتی دی.
موږ بېګا رسمن یو رسمي ایمیل مونږ درملوک کمپنۍ ته استولی وو او هغې نه توضیحات غوښتي وو چې د تاخیر د تصفیې د درملوک د کمپنۍ د سیستم نه علتونه باید مونږ ته واضح کړي، او دا علتونه به انشاءالله نن مونږ ته د راپورټ سره یو ځای چې تعهد کړی چې نن به مونږ ته راولېږي. مونږ منتظر دم دی چې هر څومره زر دغه تصفیه پای ته ورسیږي تر څو پورې مونږ وکولی شو باقي کوم کارونه چې زموږ پر مخ کې دي دا مونږ ترسره کړو.
ښاغلی ننګ زیاته کړه چې د رایو په چاڼ کې ځنډ به د ابتدایي نتایجو د اعلانولو لپاره د دوی پر پاتې کارونو هم اغیزه وکړي، او په دې تړاو یې خپلې اندېښنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له چارواکو سره شریکې کړي دي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه هم د درملوک شرکت لخوا د رایو په چاڼولو کې د ځنډ له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دا ځنډ به د ابتدایي نتایجو پر اعلانولو منفي اغیزه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
چیرې دغه لړۍ ادامه پیدا کوي، یو خو د ټاکنو پر اعتبار باندې بد تاثیر کوي، خصوصا هغه نوماندان چې له دغه اړخه ځان متضرره بولي د هغوی اعتراضونه زیات کوي. دوم قدم کې دا ده چې ټول هغه تاریخونو باندې همدارنګه په پاتې بهیرونو باندې تاثیر کوي. اوس که تصفیه په خپلواک باندې ترسره نه شي، د انتخاباتو کمیسیون نه شي کولی چې بیا شمېرنه یا تفتیش په ولایتو کې خصوصا هغو صندوقونو کې چې هلته
ښاغلی یوسف د درملوک شرکت په خپلو کارونو کې پاتې وباله او ویویل چې دا شرکت په لوی لاس د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د کړکیچ په لورې بیایي. هغه د انتخاباتو له کمیسون څخه وغوښتل چې د درملوک شرکت خپلو مکلفیتونو ته متوجه کړي، خو د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وویل د درملوک شرکت ژمنه کړې چې د چهارشنبې ورځې تر پایه د رایو د چاڼ په اړه خپل راپور کمیسون ته وسپاري. د ښاغلي ننګ پر وینا د درملوک شرکت په دې موده کې د ټولو رایو مجموعي شمیره مشخصه کړې ده، او د بایومیټریک رایو دوه مختلف شمیرې له کمیسون سره شریکې کړې دي.
اینا توضیحات داده د مورد کې امو تفاوض کې
دوی په دې برخه کې توضیحات ورکړې دي. هغه توپیر چې د سباندې 1.9 میلیونو او سباندې 1.1 میلیونو ترمنځ دی، په دواړو مواردو کې چې کوم توپیر موجود دی دوی ټول جزئیات او موارد واضح کړي دي.
تمام موارد کې هست اونا را واضح کردن.
انتخاباتي ډلې هم د درملوک شرکت لخوا د رایو په چاڼولو کې د ځنډ له امله انتقاد کوي او وایي چې ښایي په دې بهیر کې ځنډ یو ځل بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټې د ځنډولو لامل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، یو شمیر حکومتي چارواکي، مدني فعالان او د ځینو سیاسي حزبونو استازي وایي چې په افغانستان کې سولې او ثبات د رسیدو لپاره له جمهوریت پرته بل هیڅ لار نشته. دوی دا هم وایي چې په هر صورت کې باید د جمهوریت ننګ وسی. په دې باره کې خبریالې لیمینیازی له کابل رپورټ راستولی.
د جمهوریت بقا په نوم یوې غونډه کې راټول شوي یو شمیر حکومتي چارواکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه وایي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستلو او ولسواکۍ لپاره د جمهوریت دوام او تلپاتې کېدل اړین دي، او حکومت او ولس باید په دې برخه کې رغنده ګامونه پورته کړي. د جمهور رئیس غنی سلاکار عبدالرشید ایوبي د چهارشنبې په ورځ دغې ناستې ته وویل چې یوازې حکومت مکلف نه دی چې د افغانستان ګټې وساتي، بلکې ولس هم مسؤول دی چې د افغانستان د ملي ګټو او ارزښتونو په ساتنه کې اساسي ونډه ولري.
کوم په واقعیت د افغانستان بیا رغونه، د افغانستان سرلوړي، د افغانستان ثبات غواړو، او د افغانستان ټولې ملي ګټې، ملي نوامیس، ملي ارزښتونو ته څخه د درناوی او دفاع غواړو، نو په کار ده چې قومي مشران، مدني ټولنې، ځوانان د واحد چتر تر لاندې، واحد چتر یعنی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت، چا هیڅ ملک، هیڅ دنیا موږ ته یو تحفه نه دی راکړی. دا د افغانستان د لکونو میلیونونو انسانانو د سرونو په نظرانه کولو موږ دغه جمهوري نظام لرو.
د جمهوریت بقا غونډې جوړونکو د ګډو مدني ټولنو او بنسټونو په مشوره یو پریکړه لیک صادر کړ چې یوه برخه یې د جمهوري ریاست د پایلو اعلان و.
د جمهوریت اصل پر بنسټ ټول ټاکنې ترسره شوې دي. د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې چې د ټاکنو پایلې له شرط او ځنډ پرته اعلان کړي او هیڅکله داخلي او بهرنیو فشارونو ته سر ټیټ نه کړي. ولسونه د خپلو رایو پایله غواړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د پایلې د اعلانولو مسؤلیت لري.
همدارنګه په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې د سیاسي، مدني او قومي بنسټونو عالي بورد د رامنځته شي او جمهور رئیس غنی د دغه بورد مشري پخپله وکړي. د غونډې برخوالو وویل چې د دغه بورد رامنځته کیدل باید د ولس او حکومت ترمنځ واټن راکم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د استازو مجلس د عثماني خلافت په محل د ترکیه لخوا د ارمنیانو وژنه یا نسلي وژنه بللې ده. دا اقدام په واضح توګه د ناټو غړي ترکیه ته د سوریه په شمال د برید په جواب کې سوی دی. نور خبر د سمیع الله جلال زیڅخه واوري.
د مورخینو د تیرونو له مخې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان وژل شوي او ډیری پوهان دا د شلمې پیړۍ د لومړۍ نسل وژنې په توګه ویني. دا پریکړه لیک په 11 منفي او 415 تاییدي رای تصویب شو. امریکایي قانون جوړونکي د ترکیه او سوریه په سرحد کې د قربانو په وړاندې د انقرې په وروستیو بریدونو انتقاد کړی دی.
On this vote the yeas are
پدیرای ګری کی هو 450 او نه یولس دی دریو ځانونه حاضر کودل دی پریکړه لیک تصویب شو.
ترکی د چهارشنبه په ورځ د امریکا د استازو مجلس لخوا د هغه قانون د تصویبیدو په وړاندې اعتراض وکړ چې د سوریه په شمال کې د ترکیه د عملیاتو په تړاو پر ترکی چارواکو د بندیزونو غوښتنه کړې او د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژل د نسل وژنې په توګه منلې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی
دا اقدام زموږ د ناټو له روحیې سره برابر نه دی او قانون جوړونکي په بیتنایی او خپلو اقداماتو سره یوه ترورستي ډله قانوني کوي.
بلخوا د دیموکراتانو لخوا د جمهور رئیس ترامپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ له جنجال سره سره قانون جوړونکو د سوریې بندیزونه د 403 د 1400 په وړاندې تایید کړل. پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو د استازو لخوا تایید شوی د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل غندي او له هغې سیمې څخه د جمهور رئیس ترامپ د شاته کېدو څخه د دواړو ګوندونو نارضایتي ښکاره کوي.
The only winners from the president's disastrous
پاسوری کې د ولسمشر د فاجعه رامنځته کونکو پریکړې ګټونکې داعش د سوریې حکومت ایران او روسیا دي. په دغه پیاوړو بندیزونو سره امریکا غواړي چې د ترکیې لوړ رتبه چارواکي د بشري حقوقو د نقض او زمنګ پر کوردی شریکانو د برید مسول ګڼي. موږ د ترکیې پر مالی بنسټونو چې د ولسمشر اردوغان فساد او سرغړونه پټي او پر هغه هواد د وسلو پلور مخه نیسو کوم چې په سوریا کې کاري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ وویل د روسیه او ترکیه د قرارداد پر اړه کې کوردی جنگیالي د سوریه له سرحدي سیمو خپل وطن بشپړ کړی دی.
بزدان بشکه سوریه له الګلنن هرکزین
روسی وویل د سوریه کوردی جنگیالي په بشپړ ډول ووزی. د معلوماتو پر اساس چې مونږ ته رسیدلی کوم چې سر له اوس څخه روسیه مونږ ته معلومات راکوي تروریستي ډلې په بشپړ ډول وتلی دي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو مجلس د دواړو ګوندونو لخوا د پریکړه لیک له تصویب وروسته په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په افغانستان کې د حکومت څو وزارتونو او ځینو نړیوالو موسسو نن د نجونو د حفظ الصحې ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې لا هم د شمیرو له مخې 8 په سلو کې د ښوونځیو نجونې د میاشتني عادت په مهال ښوونځیو ته نه ځي او خپل روغتیا د میاشتني عادت په وخت ساتلی نسی. په دې باره کې خبریال رحم ګل سروان له کابله رپورټ راستولی.
د انجونو د حفظ صحی د ورځې پر منځنه کې د پوهنې وزارت ویل چې و دیش په سلو کې د خونځي انجونې کله چې میاشتنی عادت ورته پیدا شي خونځي ته نه ځي او له زده کړو بې برخې پاتې کیږي او دا د انجونو لپاره یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده.
ما در حدود 3.7 میلیون
مودری اشاریه و میلیون ماشومان لرو چه لخونزی محروم دی او یه فیصد اینجونی تشکیلوی کلا چه لمکتب ندلر اینجونو مطالعه که و یو دلیلی داده کلا چه دو این زوانی کیگی کورانه فکر که وی ارتیانش تخونزی تلاری شی.
امین وختیا وزارت وایي چې د سرویګانو لمخې 50% کې انجونې د میاشتنی عادت د پیدا کېدو نه مخکې استن خبرتیان لري.
12% دختران دسترسی به زمینه های
12% انجونو په خوانځیو کې د پاکو ټوټو کارونه پاکو بو صابون او د ټوټو د تبادله امکانات نه لري او 20% انجونې د میاشتنی عادت په محل ځانونه نه مینځي.
د انجونو د خوانځیو ځینې خون کې بیا وایي چې اما په هوای کم دی او په ځینو خوانځیو کې انجونو ته پاک چاپیریال هم نه دی مساعد. دا خون کې وایي دوی اوس هڅه کوي چې عامه پوهاوی زیات کړي.
دلته لري سیمې دي بیا هلته کله تر شپږم ټولګي پورې اجازه سته وروسته له هغه اجازه نشته. په دې خاطر باندې کله چې نجونې ځوانې شي په مکتب کې سهولتونه نشته، تشنابونه نشته، اوبه نشته، هېڅ سهولت هلته نشته.
پخوا دغه ستونزه ډېره جدي وه. په سلو کې تقریبا 90% انجونې مکتب ته نه راتللې. د میاشتنی عادت موار په وخت کې کله چې د یونیسف د خوا په مکاتبو کې تشنابونو سهولتونه برابر شو او بیا د صحت کمیټې ته سیمینارونه ورکړل، استادان عامه پوهاوی په صنفونو کې وکړو، نو اوس تقریبا په سلو کې 50% دا مشکل حل شوی دی.
یو شمېر انجونې بیا تعلیم مهم بولي.
اغه د مکتب له طریقې کولای شي کله چې مکتب ته لاړ شي باسواد شي، پوهیږي په هر څه، د خپل ژوند په اړه برخه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه مخته یوسي. که مکتب منګونه تعلیم ونه لرو، هیڅ نه خپل ځان پیژنو او نه خپل پاکواله پیژنو.
افغانستان له 2018 کال راهیسې د نجونو د حفظ صحي ورځ منځي او وای د ځینو پروګرامونو لارې د عامه پوهاوي کچه هم لوړه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د کندوز د معارف مسؤلین وایي چې اوس د کندوز په ټولو کلیوالو سیمه کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو لپاره هم ښوونځي ته ځي. په دې برخه کې ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د کندوز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې د روان تعلیمي کال له پیل څخه د دغه ولایت په ټولو لرې پرتو ولسوالۍ او کلو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو لپاره هم ښوونځي ته ځي. هغه زیاتوي چې سږ کال ورته داسې راپور نه دی ورغلی چې د نجونو ښوونځي بند شوي وي. هغه وایي که په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي وګمارل شي، نجونو ته مخالفین هم د زده کړو اجازه ورکوي.
زمون خوانزی کاغه دی ملکانو برخه کې دی یاد انجونو برخه کې په ټولو سیمو کې پلانست دی. موږ داسې ستونزه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړې یا موږ ته چا نه دی ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې دی د انجونو د زده کړې او د درس لپاره مخالفین یا طالبان ستونزې را پیدا کړي. زه فکر کوم که چیرې په یو ښوونځي کې د مېرمنو ښوونځي، انجونو ښوونځي کې ټولې ښوونکې مېرمنې وي، دا ستونزې به نه وي. موږ په ولسوالیو کې لرو پرتو سیمو کې د 12 صنف لسم یو لسم نجونې خپل درس ادامه ورکوي.
د قندوز یو تن اوسیدونکی فرمان الله وایي چې د دغه ولایت خلک د زده کړو پر ارزښت پوه شوي او د تیرو کلونو په نسبت له خلکو سره د زده کړو مینا زیاته شوې ده.
نسبت د تیرو څو کلونو چې په قندوز کې خلکو زده کړو تعلیم ته څومره مخه کړې ده، دا بې ساري ده. یعنی زده کړې دي چې خلک دنیا ته پیژني او د دنیا سره یې بلدي. او په داسې شرایطو کې لکه فعلاً چې موږ او تاسو سیږو، په خاص کر په قندوز کې چې دا څو ځل ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ شو، په دې حالاتو کې هم خلک خپل بچي زده کړو ته لیږي تر څو زده کړې وکړي. هغه سیمې چې د دولت د کنټرول لاندې نه دي، هلته هم خلک دا غوښتنه کوي چې موږ ته زموږ ښوونځیو ته د زنانه یا ښځینه ښوونکي راولېږل شي تر څو موږ خپل لوڼې مکتب ته ولېږو.
په قندوز کې ټولو هغو کورنیو چې غوښتلې لوڼې او زامن یې زده کړې وکړي له کلیوالو سیمو ښار ته راکډه شوي دي او پر اولادونو یې زده کړې کړي. د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي چې اوس له 12 ټولګي فارغه شوی وایي چې په سختو شرایطو کې زده کړې کولې.
شکیبا يم د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي. درې کاله زده کړې، 12 ټولګي او 12 او 12 ټولګي په سختو شرایطو کې. تر هغه ممکن نور سخت مشکلات نه وي، ځکه زموږ هغه سیمه د طالبانو کنټرول لاندې راغله. خانآباد ولسوالۍ هم سقوط وکړلو په داسې حالت کې چې سهار د مرمو باران بو او موږ به له کور نه وتلو تللو به زده کړو. یعنی داز مخپل مینه او شوق علاقه و چې ما لزدکو سره لرله او تر دې ځای پورې ورسیدم.
په قندوز کې 1513 دولتي تعلیمي بنسټونه دي چې وې دارالمعلمینونه او پاتې خونځي دي. په دغه لیسو او خونځیو کې 355 زره زده کوونکي زده کړې کوي. د معرف رئیس وایي چې د قندوز په تعلیمي بنسټونو کې 40% نجونې او 80% هلکان په زده کړو بوخت دي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. یو ان ایچ سی آر په خوست کې د حرفوي زده کړو مرکز جوړوي. په دې کې په 1500 نارینه او ښځینه او ته په شلو مختلفو حرفو کې یو کلنی نظري او عملي زده کړې ورکول کیږي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د خوست والی د حرفوي زده کړو د مرکز جوړونې د چارو د شروع پر مهال وویل چې د حرفوي زده کړو دغه مرکز به په یوه وخت کې 1500 نارینه او ښځینه او ته د زده کړو ورکولو وړتیا ولري. والی محمد حلیم فدایی زیاته کړه چې په دغه مرکز کې به په شلو مختلفو حرفو کې یو کلنی نظري او عملي زده کړې ورکول کیږي. د ده په وینا دا به د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې ډیره مرسته وکړي.
تاسو صرف او صرف تمرکز په کار وکړئ او د علم تر څنګ کسب زده کړئ. هغه خلک چې هغه پانګوال چې یو څه پیسې لري هغه د کسب په جوړولو کې پانګونه وکړي چې نور خلکو ته د کسب طریقه ور زده کړي. سبا چې زما برقی په ضرورت کیږي، نلدوان ته مې ضرورت کیږي، نجار ته، تراکان ته، هر چا ته چې مې ضرورت کیږي، نو زه به له همدغو خلکو نه چې دا مسلکي روزل شوي دي له دوی نه به زه جذب کوم او دوی به په کار باندې ګمار.
د حرفوي زده کړو دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر له لورې جوړیږي او د نلدواني، خیاطي، ګلدوزي، برېښنا، د موټرسایکلو ترمیم او د ته ورته نورو برخو کې کسان روزي. په ورته وخت کې د دغه ادارې له لورې په یادو شویو رشتو کې 460 تنه نارینه او ښځینه چې یو شمېر وزیرستاني کډوال هم پکې شامل دي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې وروزل شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي بي بي سرداره د دې کورس ګډونواله وه. هغه مخکې له دې چې د حرفوي زده کړو یاد پروګرام ته ورشي د کورنۍ لپاره د نفقې په برابرولو کې له مشکلاتو سره مخ وه.
نن را بانجان شولې هغه ترکارۍ مرکارۍ یا د یو بل شای بورې رانس بیمورې دی هر شای مو په جمع اول پیدا کولای نه شو چې بیا پیدو کو ګنډلای نه شي. د محسوسې نه ډېره مننه چې سي ډېره زده کړه مې کوه کړه. انشاءالله په ځونې اعتبار لرم چې بیا به غاکم زده بیا کوم د کور پیدا ته نه حاصلولای شم.
په خوست کې د یو ان ایچ سی آر صحوي مدیر جنت ګل تو داخل وایي هڅه یې داده چې پر راستنیدونکو افغان کډوالو سربیره د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
آینده کال کې د کډوالو لپاره یونیسیار کوم اختصاصي بودیجه نه لري، خو موږ کوشش کوو چې د دولت سره کار وکړو، د دوی ظرفیتونه وړتیاوې لوړې سي او د تاسې لپاره ښه خدمات برابر کړي. او په څنګ کې موږ د نورو ډونرانو سره، د نورو مؤسساتو سره، د نورو ادارو سره هم کار کوو، هغوی تشویق کوو چې تر څو خوست ته راشي په خوست کې د مهاجرینو د کډوالو لپاره او ورسره د ځایي خلکو لپاره خپل پروګرامونه تطبیق کړي، پراخه کړي.
په همدې حال کې د خوست د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست او دغه راز د وزیرستاني کډوالو په ګلان کمپ کې د یو ان ایچ سی آر له لورې د یوه ښوونځي د جوړولو چارې هم پیل شوې. پر دغو درې واړه پروژو 85 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي.
د څو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او د پاکستان له صدراعظم عمران خان او پوز له مشر قمر جاوید باجوا سره یې کتلی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو راپور ښیي چې د جمهوري ریاست نوماند محمد اشرف غنی په ټاکنیز کمپاین کې تر ټولو زیاتې او غلام فاروق نجابي تر ټولو کمې پیسې مصرف کړي دي. د کونړ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سیمه کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده. د خبریالانو د ساتنې کمیټه یا سی پی جی وایي افغانستان په 2019 کال کې د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې د خبریالانو د وژنې قضیې پکې نه څېړل کېږي. د عراق له کربلا ښار نه متناقض رپوټونه راځي چیرې چې عیني شاهدان وایي وسلوالو کسانو د سېشنبې په ماښام پر لاریون کوونکو ډزې وکړې، 18 تنه یې ووژل او سلګونه کسان یې ټپیان کړل. قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.